د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غاښنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې چې ورسره د ازادي رادیو د نن ورځې دولساته خبرونه پیل شوه. نن د 1999 کال د سور شپږمه د روژې مبارکې دویمه ده چې د 2000 میلادي کال د اپریل 15 سره برابر ده. د پښتو د لومړی نیم ساعت خبرونه د تزر رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به باورې چې ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه کړي او د سولې د خبرو برخه دي سي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر دې تاوتریخوالی کم کړي. د اسلامي همکاروي سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې میاشتې پر مهال د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. او بریتانیا وایي د ایران لخوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د ځمکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږدول اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر دې تاوتریخوالی کم کړي. مایک اسپر د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ین ستولټنبرګ هم د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د نه منلو وړ تاوتریخوالي کچه دې ټیټه کړي او پرته له ځنډه دې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. ینز ستولټنبرګ په وینا، کرونا وایروس وضعیت نور هم بیړنۍ کړی او د افغانستان ټول لوري باید د سولې په خاطر خپل اختلافات له پامه او وغورځوي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ین ستولټنبرګ افغانستان ته د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کی سره د جمعې په ماښام ټلیفوني خبرې کړي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ستولټن پرګلا نیکولاس کی سره د بین الافغاني خبرو د پیل او افغان مشرانو د خپل منځي اختلافاتو د حل پر اهمیت خبرې کړي. دوی ټینګار کړی چې ناټو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته په کلک ژمن دی. د اسلامي همکاروي سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې مبارکې میاشتې پر مهال د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. د سازمان د جمعې په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د کرونا وایروس ته خبرېدو له کبله له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دی. په خبر پاڼه کې هم داراز ویل شوي چې ټول افغان مشران او لوري باید یو موټی شي او د کرونا وایروس پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان د یو سوله ییز حل لپاره بین الافغاني خبرې مهمې دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې ټول لوري باید د رغنده مذاکراتو له لارې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د افغانانو په مشرتابه د پخلاینې او سولې ته لاره پرانیزي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجو د حل په هدف خپله طرحه نن د شنبې په ورځ بشپړوي. د دغه ټیم یو غړي رجب علي دانش پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې نامني او اقتصادي وضعیت او کرونا وایروس اړوند اندېښنو د رفع کولو په خاطر پریکړه سوې چې دواړه ټیمونه همکاري وکړي. تر دې مخکې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنځ شنبې په ورځ رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې سیاسي لانجې د خبرو له لارې هوارې شي. په افغانستان کې سیاسي لانجې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل محمد اشرف غني ولسمشریز انتخابات ګټلي او د دې انتخاباتي سیال عبدالله وویل دا نتایج نه مني او خپل ځان یې ولسمشر اعلان کړ. ټاکل سوې ده چې د هندوستان له دریو ښارونو څخه شاوخوا 101 افغانان خپل هیواد ته راستانه سي. دا وروسته له هغې چې ګڼ شمېر افغانان د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاتې وو. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانان د هندوستان له دریو ښارونو څخه افغانستان ته لېږدول کېږي چې ډېری یې محصلین دي. د راپورونو له مخې 140 افغان محصلین به د شنبې په ورځ په لومړي پرواز کې هیواد ته ستانه سي. راپورونه هم داراز وایي کابل ته له رسېدو وروسته به د کرونا وایروس لپاره د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغه دي روغتیایي مرکزونو ته او مشکوک کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په همدې حال کې په چین کې د افغانستان سفیر وای هغه افغان سوداګر چې غوښتلې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي د پنجشنبې په شپه له پیکینګ څخه کابل ته انتقال شول. جاوید قایم دا خبره پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې او ویلې دي چې دا کسان د اریانا شرکت په یو ځانګړي پرواز کې کابل ته ورسېدل. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د نړۍ مشرانو د کورونا وایرس د معایناتو او درملنې او واکسینونو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ سو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دغه غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر له هغو مشرانو څخه و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ. د دې سازمان هدف دا ښودل سوی چې د ټولې نړۍ بډایه او بېوزله هیوادونه باید د کورونا وایرس پر وړاندې خوندي او اغېزناکو درملو، معایناتو او واکسینونو ته برابر لاسرسی ولري. په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي او شاوخوا 1,90,000 کسان له دې ناروغۍ څخه مړه سوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې وایرس پر ضد تر سلو زیات احتمالي واکسینونه د جوړېدو او شپږې د تجربې په حال کې دي. او وروستی خبر هم دا چې بریتانیا وایي د ایران لخوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ د لیږدولو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتي چې د ملګرو ملتونو د موافقه لیک په درناوي سره دی له داسې اقداماتو لاس واخلي. یاد وزارت پرون د جمعې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي هغه راپورونه چې وایي ایران د بلاستیک توغندیو له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سپوږمکۍ لیږدوي د اندېښنې وړ خبره ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قوانینو له 2213 مادې سرغړونه ده. د ایران سپای پاسداران د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د نور په نوم یو سپوږمکۍ د قاصد په نوم د درې مرحلې لرونکي راکټ په واسطه د ځمکې مدار ته لیږلې. امریکا او فرانسې د ایران د اقدام غندلې او دا یې د ملګرو ملتونو له پریکړې سرغړونه بللې. جرمني هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ایران راکټي فعالیتونه یې د سیمې د بې ثباته کولو په معنا بللې. روسیې بیا ویلې دي چې د ایران دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سرغړونه نه ده. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونو د ازادي راډیو په وی پاڼه کې چې پته ده ازادي راډیو ټکی کام یا او ار جی کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راکم کړي او د سولې د خبرو برخه دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت که څه هم خلکو ته سپارښتنه کوي چې تراویح لمونځونه د پوکورونو کې ادا کړي، خو که بیا هم ورزي څه باید وکړي؟
د ارشاد حج او اوقاف وزارت لارښوونه هم دا ده چې هغه څوک چې غواړي جمعه ته ولاړ شي، دوی دې د دسکشو د ماسک په استفاده برسیره د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جمعه ته ولاړ شي چې جمعه باید تعقیم شوی وي، د عفونی مواد استعمال شوی وي.
د کرونا وایرس پر مهال د دینی عالمانو مسؤلیت څه دی؟ ډاکټر افتخار احمد:
ګرانه نورونه، زنه یو تعداد د یادوم چې ډیر بے پروايي کوي، ډیر بے باکی کوي. دا کرونا وایرس ته اصلا توجه نه کوي، ډیر سطحي دا مسله نسی. حال دا چې دا دومره سطحي مسله هم نه ده، دومره عادي هم نه ده، او دومره بے پروايي هم ورته لازم نه ده. نو دا باید علما دوی ته په ښه شکل باندې بیان کړي.
نړیوالو رسنیو ته هم کتنه لرو که تر پای را سره ملتیا وکړي. دا او یو شمیر نور مسایل به په همدې نیم ساعت خبرونه کې واوري. اوس هم دا سر موضوع. ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې دی د تاوتریخوالي کچه راکم کړي او د سولې د خبرو برخه دي. طالبانو تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی وړاندیز رد کړی و چې وایي د روژې میاشتې پر مهال دی اوربان وسی. طالبانو همدارس د سولې د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ملالې بشیر په دې اړه نور حال راکوي.
د ناټو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان د سولې اړوند ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ناټو په دې اعلامیه کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي لامل دي. د ناټو د دیرشو غړیو هیوادونو اعلامیه څرګندوي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان دریځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل دی. ناتو سازمان ته د امریکا سفیر کی بیلی هچسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی امریکا او د ناتو متحدان له افغانستان سره ژمن پاته کیږي. د ناتو د شورا ویډیوي غونډه ټویټ کړې ده. میرمن هچسن په دې ویډیو کې وایي:
For the past 18 years, the US and our NATO allies have stood together.
موږ او متحدان مو په تیرو 13 کلونو کې افغانانو سره یو ځای ولاړو او اوژمو له افغان دفاعي ځواکونو سره د امنیت او سولې لپاره کار کړی. هیڅ کله دومره سولې ته نه و نږدې لکه اوس چې یو. اوس وخت را رسېدلی چې ټول لوري له دې فرصته استفاده وکړي. موږ او متحدان مو په ګډه پر افغان سیاسي مشرانو غږ کوو چې خپل اختلافات یوې خواته کړي، ټول شموله حکومت رامنځته کړي او واوري چې خلک یې سوله غواړي. دیل طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته زمینه برابره کړي. میرمن هچسن له طالبانو وغوښتل چې پر خپله ژمنه عمل وکړي چې ډاډ ترلاسه سي ترهګر هیڅکله د افغانستان پر خاوره خوندي ځای نسي درلودای. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون پر اساس دا ډله ژمنه ده چې تاوتریخوالی کم کړي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونو ویلي چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې بریدونه لا پسې زیات کړي. طالبانو د پنجشنبې په ورځ د اپریل په 23مه نیټه د ولسمشر غني د اوربند وړاندیز رد کړ او ویې ویل چې دا وړاندیز منطقي نه ګڼي ځکه د سولې پر بهیر اختلافات لا نه دي حل شوي. ناتو په خپل اعلامیه کې هم دراز ویلي چې د زندانیانو د راخوشي کېدو بهیر باید چټک سي چې اوربند ته شرایط برابر سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9مه نیټه د لاسلیک سوي موافقې له مخې ټاکل سوی وه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 10مه پیل سي. د دې موافقې له مخې امریکا ویلي چې د افغان حکومت له زندانه به د 5000 طالبانو په راخوشي کولو کې همکاري کوي او په بدل کې به یې طالبان له دې ډلې سره بندي 1000 حکومتي کارکوونکي راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې چې د مارچ میاشتې په 11مه خپور سو د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال راخوشي سي. په فرمان کې راغلي که د حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي په هرو دوو اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب زندانیان خوشي کوي چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خوشي سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا تر اوسه د 1500 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت شورا په وینا راخوشي سوي طالبانو لوړه کړې او په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر ژمنه کړې چې دوی به بیرته د جګړې ډګر ته نه ځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سکل روزا په داسې وخت کې راځي چې نړۍ د کرونا وبا سخت ځپلې او دا وایرس په چټکۍ سره خپریږي. د سعودي عربستان، مصر، ترکیه او عربي متحده اماراتو په ګډون ګڼو هیوادونو د کرونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونه تړلي دي او چارواکو او دینی عالمانو له خلکو غوښتي چې تراوې او نور لمنځونه په کورونو کې ادا کړي څو د عبادت کوونکو ترمنځ د کرونا وایرس خپور نه سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکو که څه هم د خلکو ته سپارښتنه کوي چې تراوې لمنځونه دي په کورونو کې ادا کړي، خو دا چې خلک جماعتونو ته ولاړ سي کنه په دې اړه یې پرېکړه دوی ته پرېښې. خو روغتیا پالان څه وایي او همدارنګه هم افغانان په دې اړه څه وایي؟ اجمل ان په دې اړه نور راپور وړاندې کوي.
په روژه کې عموما په اسلامي هیوادونو کې په جماعتونو کې د تراوی او نور المنځونو او د قران پاک د ختمون لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، خو سګنۍ روژه په داسې حال کې راځي چې په نړۍ کې د کرونا وبا خبره شوې. ګڼو اسلامي هیوادونو په ټولنه کې د دې وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونه او سپېڅلي ځایونه تړلې او له خلکو یې غوښتي چې لمونځونه او نور عبادتونه په کورونو کې وکړي او په عبادت ځایونو کې د ګڼه ګوڼه نه جوړوي. سعودي عربستان، مصر، ترکیه، متحده عربي امارات او ګڼو نور هیوادونو په روژه کې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف په جماعتونو کې راټولېدل منع کړي. افغان چارواکو بیا په دې برخه کې په احتیاط ګام اخیستی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي دوی څوک په جماعتونو کې لتراوی لمانځه نه منع کوي، خو سپارښتنه کوي چې په کورونو کې د لمونځونه وکړي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناروغ او یا کمزوري دي باید په کورونو کې پاتې شي. د افغانستان د حج او اوقاف د وزارت د خبرونو رئیس او ویاند فضل محمد حسینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کچېری بیا هم ځین خلک ټینګار کوي چې په جمعهتون کې لمونز وکړي، باید د کورونا وایرس تخبریدو د مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت ټول سپارښتنې په پام کې ونیسي.
او بیا هم کوم کسان چې ټینګار او اصرار لري چې په جماعت کې لمونځ وکړي، د پټوا کې ځین شرط راغلي دي چې د هغو شرطو په تطبیق او عمل کولو سره دوی باید جماعت کې لمونځ ادا کړي، چې لږه څخه یو خو د روغتیا وزارت ټول سپارښتنې دي. په هغه برسره د ارشاد حج او اوقافو وزارت لارښوونه هم داده چې د هغه څوک چې غواړي جماعت ته ولاړ شي، دوی دې د دسکشو د ماسک په استفادې برسره د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جماعت ته ولاړ شي چې جماعت باید تعقیم شوی وي، د عفونی مواد استعمال شوی وي.
همدارنګه خاغلی حسیني ټینګار وکړ چې د جماعت پر مهال باید خلک له یو بل څخه فاصله هم وساتي. خو یو شمیر ډاکټران او عام افغانان اندېښمن دي چې که په کم شمیر خلک هم په جماعتونو کې راټول شي، په ښارونو او کلو کې د کرونا ناروغۍ خپرېدل چټکولی شي. افغان ډاکټر بشیر احمد پرهر وایي خلکو ته خده چې د تراویل منځونه په کورونو کې ادا کړي. د نوموړي په وینا په یو کلي کې په کرونا د یو کس ککړېدل چې ښایي نښې هم ونه لري د ټول کلي د ناروغېدو سبب کېدای شي. د ډاکټر بشیر پرهر په وینا متاسفانه د کرونا له کبله د مړینو فیصدي لوړه ده او په اسانۍ د دې ناروغۍ خپرېدو دا ناروغي نور هم خطرناکه کړي.
ټول خطرناک شي دا د خپرېدل دي چې په ډیره چټکۍ سره د یو نه بل ته انتقالېږي، یعنی یو ناروغ موجودیت د یو کلي لپاره د یوې قریې لپاره کفایت کوي، خصوصا هغه خلک چې ځانونه قرنټین نه کړي. دا چې د روژې مبارکه میاشت پره نو لټولو خلکو مو دا غوښتنه ده چې تراوی په خپلو کورونو کې ترسره کړي.
دا ننګرهار یو اوسیدونکي وفا سهار ازادي راډیو ته ویل کچیری د تراویل منځ په کور کې ادا کول د دې سبب کیږي چې د کرونا وایرس خپرېدل کم شي، نو خلکو ته پکار ده چې په کورونو کې منځونه وکړي. نو موړی وویل
نو خبره زخپل درنو افغانانو ته کول غواړم، لکه څنګه چې کله سعودي اعلان وکړي چې اختر د منګ د غوپ خلا اختر کوو، یو وې روزه ده روزه یې زمنګ، نو کاغه دا اعلان کوي چې مسجد ته منځ یو منځونه په کور کې وکړي، نو ولې موږ بیان کوو دا کار؟ په هر څه کې ضد نه وي پکار، وبا چې وي دا عام وي.
د عنایت الله بهار په نوم د باجوړي یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل د کرونا وبا یو واقعیت دی او باید ومنل شي، او حماسې چې نور اسلامي نړۍ ورته تدابیر غوره کړي، افغانان هم باید غوره کړي.
څنګه چې د نور نړۍ اسلامي هیوادوالو په کورونو کې د لمونځونو تراو کولو حکم کړی دی، نو باید چې زمونږ په افغانستان کې دغه شی خلک وکړي او لمونځونه په کورونو کې وکړي، ځکه چې دا د مرګ او ژوند سوال دی. او یوازې که یو سړی و چې زه بیمار شوم او زه خیر زه که مړ شم او که پاتې شم څه مسله نه ده، خو د هر یو تن سره د خپلې کورنۍ او د خپل چاپیرچل د ژوند تړلی شوی دی او دا باید چې جدي ونیسو.
د شفیع احمد زاخیل په نوم یو اوریدونکي ازادي راډیو ته وویل د حج او اوقاف وزارت د ځینو سختریزو افغانانو په خاطر په جومات کې د تراوی کولو یا نه کولو پریکړه خلکو ته پریخي.
دا چې خلک د خارونو نه منې کوي یا حج اوقاف کله اعلان کوي، په دیم خلک د کفر ټاپې پی لګي. کدس اعلان حج اوقاف وکړي چې منځونو ته مزه، تراو ته مزه، په جمل منځونه مکوي، جمعه ته مزه، مطلق د کفر ټاپې پی لګي.
د حج اوقاف وزارت چارواکي وایي دوی جمعهونه د چا په مخ نه بندوي، خو له خلکو غواړي چې د کرونا د وایرس تخپرېدو د مخنیوي د خپل ځان او نورو د ژوند د ژغورلو په خاطر د هغه عبادت چې په کورونو کې تر سره کیدل جواز لري، لکه تراویل منځ او د قران پاک ختمونه، په انفرادي توګه په کورونو کې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا وایرس خپرېدل په ځانګړي توګه هغه هیوادونو لپاره په یو لوی ناورین بدلېدای شي چې روغتیايي سیستمونه یې کمزوري دي، وسایل نه لري او په یو وخت ډېرو ناروغانو ته د رسیدو ظرفیت پکې نشته. افغانستان د نړۍ یو له هغه څو هیوادونو دی چې د عامې روغتیا سیستم کمزوري او د وسایلو او فني کسانو له شدید کمی سره مخ دی. په بیلابیلو ولایتونو کې د روغتیایي چارواکو لخوا هم دا اوس اندېښنه څرګنده شوې چې د کرونا د معایناتو لپاره کافي وسایل نه لري، د مصنوعي تنفس دستګاوې نشته چې د کرونا د شدیدو ناروغانو لپاره یې اړتیا ده، او همدارنګه د کرونا شدید ناروغان که زیات شي په روغتونونو او کلینیکونو کې ځای نه لري.
د کرونا وایرس پر مهال د دینی عالمانو مسولیت څه دی؟ دینی عالم او د سړیا د فتواو د شورا لغړی ډاکټر افتخار احمد سره صفی الله ستانګزی مرکه کړی ده. په سر کې له هغه نه پښتنه کړی ده چې د کرونا وایرس پر مهال د روژې پر اتک سره د دینی عالمانو مسولیت څه دی او څنګه دا مسولیت ادا کولای شي؟
الحمد لله اکثریت اسلامی نړۍ د رمضان مبارک میاشت کې قرار لري او اکثریت روژه نیولې. نو یو برخه مسولیت هغه د روژه یا رمضان میاشت پورې ارتباط نیسي، یو برخه هغه بل ده چې دغه موجوده حالات او فضا کې چې موږ تاسو وښیږو چې د کورونا وایرس هر ځای کې منتشر دی، خلکو کې یو قسم ویره او خوف هم داسې فضا ګډه شوې ده. نو زه به دغه دواړو نقطو ته اشاره وکړم. اول راځو د رمضان مبارک میاشتې پورې. دلته خو د علماو مسؤلیت دی چې خپل رعیت او خپل ملت صبر ته وهڅوي، ځکه روژه د رمضان مبارک میاشتې روژه هم د صبر میاشت ده او مختلف احادیث کې او د قران عظیم شان په آیاتونو کې هم صبر ته ډیر ځات تلقین او توصیه شوی ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې د صبر جزاء د جنت نه پرته بل شي نشته. که یو انسان د الله یو عبادت ترسره کوي، دغه عبادت ترسره کول هم صبر ته اړتیا لري. یو انسان اودس کوي، یو انسان روژه نیسي لوګه تنده تیروي په ځان باندې، یو انسان حج ته ځي مثلا، دغه مشکلات تحمل کوي، دا ټول صبر ته اړتیا لري. نو دغه حالاتو کې چې اوس د وایرس مشکلات هم دي، هر کورنۍ مختلف مشکلاتو سره مخامخ دي، هر فرد مشکلاتو سره مخامخ دی، نو هغه انسان چې په داسې حالاتو کې هم صبر وکړي، نو دا د مشکل هغه فشار به ذهني انسان باندې کم شي. همدارنګه علما به خپل رعیت ته دا وایي چې دغه میاشت د همدردۍ میاشت ده، او احادیثو کې هم د رمضان مبارک میاشت ته د مواسات میاشت ویل شوی. مواسات هم دغه همدردۍ ته وایي چې یو د بل لاس ونیسو. زمونږ تاسو ټولنه کې په همسایتوب کې، په منطقه کې، په کلي کې، ولسوالۍ کې ډېر داسې خلک شته چې هغه بیچارهګان روژه به نیولې وي، خو د ماښام د افطار دپاره به یو لقمه نه لري چې څه شي باندې افطار وکړي. نو دغه باید بیان شي دوستانو ته، مسلمانانو ته، هغه چاته چې الله عز و جل یو څه امکانات ورکړي دي د خپل یو مسکین او بیچاره ورور لاس باید ونیسي. بله مسله دا هم ده چې د رمضان میاشت دا د یو خلوت میاشت هم ده، بالخصوص اوس وخت کې چې اکثر مساجدونه یا عبادتګاوې بندې شوي دي، خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي. نو زمونږ او تاسو پخواني سلف صالحینو به ځان لپاره د خلوت یو چانس لټو چې زه الله سره یوازې شم. نو دغه یو ښه فرصت دی دوی لپاره چې د خپل رابطه الله عز و جل سره قایمه کړي. نو دا باید علما د خلکو ته بیان کړي، د قوانینو د رعایت او د صحیح تدابیرو توصیه باید په جدي شکل باندې وشي. زمونږ تاسو افغانان وروڼه ځینې یو تعداد دوی یادوم چې ډېر بې پروايي کوي، ډېر بې باکي کوي، دا کرونا وایرس ته اصلا توجه نه کوي، ډېره سطحي دا مسله نیسي. حال دا چې دا دومره سطحي مسله هم نه ده، دومره عادي هم نه ده، او دومره بې پروايي هم ورته لازمه نه ده. نو دا باید علما دوی ته په ښه شکل باندې بیان کړي.
کرونا وایرس له تبعیض پرته مسلمانان، عیسویان، یهودان، د ټولو لارو پیروان دوی نیولې دي، دوی پرې اخته شوي دي او نږدې 2 لک کسان مړه شوي دي. خو مسلمانانو ته په داسې وخت کې چې اوس روژه راغلله او دغه ویروس هم اوس خپور شوی دی، په اسلامي هیوادونو کې هم دا ویروس ډېر خلک اخته کړي دي، په څه طریقه باندې به دوی وکولی شي چې په احسانه وجه باندې خپل ټول کارونه سم ترسره کړي؟
زمونږ تاسو مسلمانانو ته، بالخصوص افغانانو ته، دا لازمه ده چې دوی اولویاتو ته توجه وکړي. اولویت دلته دا ده چې دغه مشکل پېښ شوی دی، دغه مشکل څخه مخنیوی سره کم وشي. مګر موږ تاسو په دغه سوشل میډیا یا رسنیو کې ګورو چې یو تعداد نوښته کوي چې دغه وایروس یا دغه وبا عامل مثلا فلانی هیواد دی، بل نوښته کوي چې بل هیواد دی، ځینې نوښته کوي چې دا یو عذاب دی چې په غیر مسلمانانو باندې راغلی دی، مسلمان سرکار نه لري. نو دلته د مسلمانانو توجه باید د دغه عواملو ته نه وي چې دا وبا ولې راغلی، توجه باید جدي دې ته وشي چې دغه وبا مخنیوي سره کم وشي او د دغه کرونا وایرس څخه انسانیت څنګه وژغورل شي. که دغه انسان چینایي دی، که دا ایټالوي دی، که دا فرانسوي دی، که دا افغان دی، که دا بل څوک دی، مذهب ته، دین ته، عقیدې ته باید نه ګورو. دلته موږ د انسان ژغورنې لپاره باید کار وکړو. هر مسلمان باید خپل پوره امکانات، پوره وسایل، خپل انرژي پوره باید په دغه لاره کې مصرف کړي چې اوس چې دغه وبا راغلی ده، دا خبره به یو طرف ته کړو چې د دې عامل څه شدی، دا د مسلمان په سبب راغلی یا د غیر مسلم په سبب راغلی، د دې مخنیوي باید سره کم شي. نو ځکه هم دغه خبره دا به مناسب وخت هم نه وي ورده پاره، او مناسب خبره هم نه دي چې د دې کرونا یا د دې وایرس یا د دې وبا پړه کله په یو باندې واچو، کله په بل باندې واچو. نو دلته موږ او تاسو تم دا په کار دی چې د بشریت د ژغورنې لپاره ټول هغه حفاظتي تدابیر مو نیسو، او څومره امکانات او وسایل چې موږ لرو دغه کار باید ترسره کړو.
ډاکټر افتخار احمد او بهرنیو رسپانو ته سالم احمد صالح کتنه کړي.
د بریتانیا آنلاین خبرونه میل آنلاین د طالبانو لخوا د روژې پر مهال د ولسمشر غنی د اوربند پیشنهاد پر ردولو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی په داسل کې چې طالبانو پر دولتي ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړي، د حکومت د اوربند دغه پیشنهاد نامعقول بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت چې جمعه پیل سوه، له دې افراطي ډلې غوښتنه وکړه څو خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي. میل آنلاین خبرونی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین ټویچ ته اشاره کړې چې د پنځشنبه نه وخت په کې ویلي د کورونا له امله زورګونه بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل معقول نه دی. امریکا او طالبانو په خپل کې د فبروري پر 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه چې لمخې باید د بین الافغاني مذاکرو تر پیل مخ کې بندیان تبادله سي. هغه چاره چې تر اوسه بشپړه سوې نه ده نه هم بین الافغاني خبري پیل سوې دي. د وروستي جنجال په داسل کې پیدا کیږي چې 13 د وسلول طالبانو په تازه حمله کې پلسګونو سرتيري په افغانستان کې وژل سول. د خبرونی په لیکنه دا تازه حمله تر ډیره پلری پرتو سیمو او کوچنیو شارګوټی کې سوې دي. د امریکا او طالبانو د موافقې لمخې طالبانو په لویو شارونو کې د حملو د نه کولو اجمنه کړې ده. د میل آنلاین په لیکنه ولسمشر غنی لکلونو رئیس له طالبانو پر اوربند سلاکیدو غوښتنه کوي خو دې ډلې تل دا وړاندیز رد کړی دی. د بریتانیا بلې خبرونې ایشین لایت انټرنیشنل ته هم دا موضوع مهمه ښکاره سوي او په پرونی غنې کې په دې اړه د ولسمشر غنی له قوله لیکي چې د اوربند پیشنهاد پر مهال یې ویلي له طالبانو د افغانانو او حکومت غوښتنه داده څو په دې حساس وضعیت کې چې په ټول هیواد کې کورونا وایرس خپور شوی د روژې مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د اوربند ژغته لبای کوي. د سولې د پروسې په وړاندې یو خند د بندیانو ټکنۍ سوې تبادله بلل کیږي چې په پم کې د حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي. ایشین لایت انټرنیشنل زیاتوي حکومت د 1,500 طالب بندیانو له خوشی کولو سره په مشروط ډول موافقه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون جمعه اعلان وکړ چې د خوشی سویو طالب بندیانو شمیر 1,550 ته رسیږي او په بدل کې طالبانو 80 تنه بندیان خوشی کړي دي. خبرونې د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي هغو 1,500 بندیانو کې چې طالبان خوشی کېدل غواړي 15 تنه په کابل کې په لویو حملو کې دخیل کسان دي.
دا محل په افغانستان کې 2:20 شو اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر دی تاوتریخوالی راکم کړي. د اسلامي همکاروي سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې میاشتې پر مهال دی د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجې د حل په هدف خپله طرحه نن د شنبې په ورځ بشپړوي. او بریتانیا وایي د ایران لخوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږدولو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی.
دا ژوند رنگونه
انو می رحمت الله مرجان خیل تخلص کو
څه کار کوي
خبریاله
څه ډول خبریاله چیرې خبریاله کوي څه وخت یې کوي
رادیو کې کار کوم او د واژان سره چې پورتل په سپت کار کوم
شو دوه ځای کار کوي رسیدګي کولای شي ورته
د ژوند تقسیم اوقات می جوړ کړی
نو دې پرته به چې تقسیم اوقات جوړ کړی نور څه دی پکې
د دغه کار تر څنګ کلب تمزم یو ټیم تمرین کوم او مطالعه کوم او له خپل ملګرو سره هم یو چکر مکارم زم
زده کړی دی کړی دی وسې کې څور دی
او زده کړی مې کړی دی درمل مل می استاد دی حقوق او پنځه مل وستي اوس هم درس وایم دی ادبیات په څلرم صف کې
ډیر کار نه کوي ستړی خو بنه
ژوند ټول ستړی دی
ستړی سی به خلک پرېږ دی
زه مبارزه کوم مخته زم
دا چې دومره کار نه ورسره کوي د ژوند څومره خوشاله څومره ورته د ژوند تلېواله نه لريواله څه ډول
نو مړی خپل خدای جل جلاله نه ډیر خوشاله يم ځکه چې ماته روح سرت راکړه د روح سرت په صورت کې مختزم په خپل کار باندې غختلایم او خپل کار او خپل ژوند راضی يم ډیر
ځینې ځوانان خپل ژوند نه دی راضی مایوس دي هغه د پاره یو پیغام چې لري
مبارزه باید وکړي په ځوان کې ماته ونه مني کله چې ماته ونه منل نو تبندای په خپل ژوند کې بریالي
کدا ځوانان ټول بریالي سي څه فکر کوي دا وطن ور سره جوړ نسی
وطن به ګل ګلزار سي کله چې ګل ګلزار سونو هر غم هر نادودي بلري
نو بیا د زموږ ځینې ځوانان ولی بیکاره ګرځي ولی خوشی ګرځي ولی مایوس دي
یو خو وطن کې جګړه ده جګړه لمغ نه هر څه خسته دي هغه هله امید په ژوند کې لمغ نه خسته دي کله چې په ژوند کې هله امید څوک لا سور کړي هر څه لا سور کوي
نو دوی باید څوک
دوی باید کوشش هڅه وکړي د دې سره سره چې خپل زده کړې کنیمګړي پاتې تکمیل دي کې کای تکمیل کړي په دې تمل نه کې چې دولت مختکار برابر کې په یو شخصي کاروبار باندې لاس پوری کې ترڅو خپل کور ځوان زندگی ته یو ګل حلال ډوډۍ پیدا کړي چې حلال ډوډۍ پیدا کړي زه مطمئن یم چې دوی به آرام ژوند ولري او آرام پرمختګ وکړي.
د دری